افغانستان کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم، تاسو یو زدي رادیو ته غوړیست. بل یو ساعت خبرونه پیل شو. پروپورونه کې اوري چې د شیزنه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. نور راپورونه هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د روانې جګړې یوازینی حل لاره د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کانفرنس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي. د سعودي عربستان والي عهد د امریکا ولسمشر ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یوه پوځي اډه کې د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د روانې جګړې یوازینی حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. مارکیز پر دا خبره له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې وکړه چې تیره شپه خبره شوه.
You mentioned Afghanistan. We've been in that country for 18
years. تاسو د افغانستان یادونه وکړه. مونږ ته لسنو لسکا لکی کی په هغه وخت کې یو د پرمختګ یوازنی لار سیاسي موافقه ده. کومه د طالبانو اوسنی افغان حکومت او زمو ترمنځ پر یو موافقه سلا شو چې یقیني کړی افغانستان نور د تروریستانو لپاره امن ځاله نه ده. دا یو ښه کار دی. دا به مونږ ته اجازه راکړي چې سرتیری وزګار کړو او د هغو دوه هیوادونو روسي او چین پر وړاندې ځای پر ځای کړو چې مونږه په اوږد محل کې په اړه اندېښمن یو.
د امریکا دفاع وزیر داسې وخت دا خبره وکړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات عملا نن د درېمې ورځې لپاره په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ور باسونه پر دې متمرکز دي چې تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرو او اوربند ته لاره برابره سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي کچیرې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي نو له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. هغه ویلي چې نن دوشنبه به د امریکا او طالبانو هیات بیا په خپلو کې خبرو ته کښیني. په ترکیه کې د استنبول پروسی یا آسیا زړه د وزیرانو په اتم کانفرنس کې د افغانستان او سیمې پر سوله، مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویلي چې دغه کانفرنس نن په استنبول کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان لخوا پرانیستل کیږي. په دې کانفرنس کې د استنبول د پروسې د 15 ګډونوالو هیوادونو، د بهرنیو چارو وزیران، 14 ملاتړي هیوادونه او 12 سیمه ییز او نړیوال ملاتړي سازمانونه ګډون کوي. تمه د استنبول پروسې یا د آسیا زړه کانفرنس په پای کې یو اعلامیه هم د نویو ژمنو پر اساس تصویب شي. د استنبول پروسا په 2011 میلادي کال کې د یو با امن او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاري په هدف پیل شوې ده. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو ساتونکو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې ورسره همکاري وکړي. د ناکامورا د یو وژل شوي ساتونکي سید رحیم پلار ولس خان ازادي رادیو ته ویل چې کوچنی لمسیان د دوی لاسونو ته ګوري.
وظیفه اجرا کول او شهید شو. دا بیا سرپرشه دا مچیانې پاتې شو. امکان نه دی دی اوس څه دغه به وشي. او څه چې ظالمان دي دا شهیدان یې کړه او نور زموږ علاج نه د حکومت پوهېږي او کار یې.
تیره چهارشنبه په جلال آباد کې د جاپاني الاصل افغان مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا پر موټر وسلولو ډزې وکړې. ناکامورا روغتون ته پر لاره سوار کړه خو درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل همکاري ځای پر ځای ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې له مدارکو او نښو داسې ښکاري چې دغه حمله له افغانستانه بهر پلان شوې ده. د ننګرهار چارواکو د وژل شویو له کورنیو سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. د سعودي عربستان والي عهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یو پوځي اډه کې د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي عربستان د دولتي خبري اجنس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقات سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیقونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تیره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په یو پوځي اډه کې په ډزو درې کسان ووژل او اته تنه نور ټپیان کړل. د امریکا د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه 20 کلن وګړی محمد الشمرانی وروسته په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویلي چې ټولو وسلولو ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې پر دوو شیانو بیا غور وکړي، په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغو بهرنیو سرتیرو ښه بررسي چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره راځي. د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری چې د مظاهرو له کبله استعفا کړې وه، یو ور بیا د صدارت څوکۍ ته د کاندید په توګه رامخکې سوی دی. حریری وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې د صدر اعظم مقام ته کاندید سوداګر سمیر خطیب له خپلې کاندیداتورۍ تیر سو. د لبنان ولسمشر میشل اون د پارلمان له وکیلانو سره په دې اړه سلا مشوره تر روانې دوشنبې وځنډوله. تمه کېده چې نن خطیب د صدر اعظم په توګه ونومول سي. سعد حریری د اکتوبر میاشتې پر 9 تر پراخو اعتراضونو وروسته له خپلې دندې لیرې سو. د لبنان د سیاسي سیستم پر اساس باید د دغه هیواد صدر اعظم سونی وي. په لبنان کې خلکو د بیکاري، ناسمو خدماتو او زیات اداري فساد له کبله مظاهرې وکړې. چارواکي وایي د اوکراین د بندري شر اودیسا په یوه تخنیکی کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 100 ته ورسید. په اوکراین کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي له نړېدلې ودانۍ پیدا کړي او یوه ټپي سوي ژغورونکي په روغتون کې سا ورکړه. اور د اودیسا د اقتصاد او قانون کالج په دریم منزل یوه هوټل او رستوران کې تیره چهارشنبه بل سو. اور کرار کرار 4000 متر مربع ساحې ته پراخ سو او شاوخوا 13 تنه نور کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک ویلي چې اته کسان اوس هم ورک دي او حکومت به د هغو کسانو ملاتړ کوي چې خپلوان یې په پیښه کې مړه سوي دي. د دې پیښې د پلټنې لپاره جنایي تحقیقات پیل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د قربانیانو لپاره په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړې وه. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلینسکي او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د رواني پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. په دې شخړې کې له 2014 کال راهیسې تر 1300 زیات کسان وژل شوي دي. د دواړو ولسمشرانو دغو خبرو ته چې د نورماندي فارمټ یې بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل زمینه برابره کړې ده. دا به له 2018 کال راوروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران سره ګوري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په روانه شخړې کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ برابر کړی چې دا پخپله د روسیې مستقیمه پوځي مداخله ثابتوي. سعودي عربستان رستورانونو ته د ښځو او نارینهو د دروازو بیلوالی ختم کړ. دا خبر پرون د سعودي عربستان د شاري او کلیوالي چارو وزارت اعلان کړ. له دې سره به په عامه ځایونو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ د تبعیض مسله تر یوه حده ختمه سي. په سعودي عربستان کې هغه ښځې او نارینه چې سره خپل نه وي په عامه ځایونو لکه رستورانونو کې یو ځای نسي سره کښېنستلی. د ښځینه بندیانو د سزا او د بند مرید کمول فرمان د فعالانو له هرکلی سره مخامخ سو.
اقدامی که رئیس جمهور کردن گام عملی هستن خانم های زندانی که از این فرصت استفاده کنند و اینا آزاد شوند و زندگی عادیشان برگردند.
په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا سره یو ځای د وژل سو افغانانو کورنۍ وایي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
او څه چې ظالمان یو دا شهیدان کړه او نور
په خوست کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوې.
په ټول خوست کې په جدي توګه باندې ټولو امنیتي ارګانونو ته همدا هدایت شوی دی چې د افغانۍ د ترویج په وړاندې باندې جدي مبارزه وکړي چې دا عملا روانه ده.
د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوونکي د لارې له خرابېدو شکایت لري.
50 مترای کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسه بیا اکسلریټر ورکاوي او اورېز یې ډېر وي د ژوند نه بزور کړی د سړک.
په کندز کې سش کال د بادام حاصلات زیات وو.
لاسونه لګې لري لاسونه درخې سره سره لاسونه پرې شته یعنی غټې درخې پرې لاسونه پرې ځان اصل ته بدري ولګیږي کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې د عراق وضعیت کتنه سبب 2019 پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټ کې د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شیزینه بندیانو د سزا د بخښنې او د بند مودې د کمولو فرمان ورکړی دی. په دې فرمان کې چې د ارګ ماڼۍ لخوا خپور شوی د ټولو هغو شیزینه بندیانو د خوشي کولو امر شوی چې درې ګونو محکمو له درې کاله په کم بند محکومي کړي دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د خزینه بندیانو د سزا د کمولو او بخښنې فرمان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د کمپاین په خاطر صادر شوی. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو کمپاین د نومبر له 15مې پیل او د دسمبر تر 13مې یعنی همدې سه شنبې دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر اشرف غنی فرمان خپور کړی او لیکلی دی چې د دریګونو محکمو لخوا تر درې کلونو په زندان باندې محکومي بندیان دي خوشی شي. دا ښایي لومړی وار وي چې تر درې کلونو په زندان باندې د محکومو خزینه بندیانو په اړه داسې فرمان صادریږي. په دغه فرمان کې چې بشپړ جزئیات یې پرون یک شنبه افغان حکومت خپاره کړي، همداراس د هغو خزینه بندیانو لپاره چې له دریو کلونو پورته آن تر دیرشو کلونو پورې په بند محکومي دي، په څو کټګوریو کې د بند مودې د کمیدو سپارښتنه شوې. د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مرستیاله شیرین محسنی وایي ښه ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو مسله په عمل کې وښودل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل ګڼې ښځې شته چې په کمو مسایلو بندیانې دي او د افغان ولسمشر اوسنی فرمان به یې په ازادېدو کې مرسته وکړي.
د ولسمشر دا کار یو عملي ګام دی، لږ تر لږه په دې برخه کې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره موږ یوازې شعار ورنه کړو بلکې عمل وکړو. ګڼې ښځې دي چې جرایم یې کم دی او دوی بندیانې دي. د ولسمشر فرمان به یو ښه فرصت وي همدغه بندیانو ته چې آزادې شي.
د عمدي قتل، سړي تښتونو، اداري فساد او ځینو نورو محکومو خزینه بندیانو له برخلیک سره محتاطانه چلند شوی او تر ډېره د افغان ولسمشر په اوسني فرمان کې نه دی راغلي. د ازادي راډیو د راپورونو په اساس چې له ځینو خزینه بندیانو سره یې پکې خبرې کړې، یو شمېر دا بندیانې په قضایي سیستم کې د فساد د موجودیت، د دوی دوسیو ته د نه رسیدګي، ناوړه شرایط او د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنې ښیي. شګوفا او نرګس چې پخوا د کابل په زندانونو کې بندیانې وې، ازادي راډیو ته ویلي وو
فقط از خانه فرار کړې بودم، ما را دو سال قید دادن متوجه من نیستم کس چه مو میګرده خو مګم جای کار پیسې است، جای کار واسطه است، کی چیز نیست.
خپل کوم خاص جرم نه لرم، از درې نفر له طریق اختطاف شوم چې یو کس ده او دوه نارینه. وخت چې هغه د تسکیر شو نو له هغه سره یو ځای باندې شوم.
اکثر خزینه بندیانې ماشومان هم لري چې په زندانونو کې ورسره لویږي. مینا د جلال آباد په زندان کې پیدا شوې او ویلي چې هیله لري لخپلې مور سره یو ځای به هروزی.
لاره ورور مې راشه مور مې هم دلته ما سره رسیدلې زبې پیدا شوې ما بس کې غاډر مې مې دارې چې بیرون ته وزم مور سره کور ته لاړ شم خپل رونه مې وګورم ما خند مې وګورم.
د زندانونو د مطالعاتي مراکزو د معلوماتو لمخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 800 خزي بندیان دي. اکثر دا خزي تر ډیره د اخلاقي جرمونو لکوره د تېختی او یا د کورنۍ د غړو په وژنه محکومي پیژندل شوی.
په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا د وژل سو افغان همکارانو خپلوانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. د ننګرهار اچارباکي وایي چې له دغو کسانو سره د مرستې پیلانونه لري. د سهارګل امیرزی راپور به واورو.
په ننګرهار کې د جاپان د پی ایم ایس خیره موسی د مشر ډاکټر ناکامورا د دریو وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي چې د وژل شوو غړو مرګ د اولادونو ژوند تریخ کړی او د دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د دغو کورنۍ غړي او خواخوږي وایي چې که د وژل شوو کسانو د اولادونو لاسنیوی ونه شي نو راتلونکی ژوند به یې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. د وژل شوو کسانو له ډلې یو هم سید رحیم دی چې د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سګۍ کلي اوسېدونکي او د دریو لونو او دریو زامنو پلار وو. د سید رحیم پلار ولس خان وایي چې د سید رحیم اولادونه لا کوچني او د خپل پلار د مرګ درد ځپلي او هیله لري چې د دوی لپاره د ژوند او زده کړو زمينه برابر شي. ولس خان چې له درد یې زړه وران او د خبرو تاب نه درلود وویل چې د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او شپه او ورځ د خپل پلار د مرګ په ویر ژاړي.
دا حکومت ترل پوښوي وظیفه اجرا کول او دا سر پریشه او بی سر پریشه دا مچیانی پاتی شو امکان لری دیدی او صداقه بوشی امکانات بوشی او سچ ظالمانی او دا شهیدانی کرد او نور
سید رحیم له خپلو دوو نورو ملګرو سره د ډاکټر ناکامورا د ساتونکي دنده پر مخ وړه چې تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ سهار مهال د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د یوې نامعلومې ډلې وسلوالو په برید کې ووژل شو. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی، خپل ډاکټر ناکامورا، د سید رحیم په ګډون درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. د سید رحیم مرګ د ده د خپلوانو او کلیوالو پر روان بد اغېز کړی او ټول د ناچارۍ او د اولادونو د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د سید رحیم ماما وایي چې د دوی کلی غیر له غرو رغو نور هیڅ نه لري او د سید رحیم ماشومان د ژوند کولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د درینور یو تن قومي مشر حبیب رحمان وایي چې سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې د لاسه ورکړه. د زیاتوي چې که حکومت او مرستندویه بنسټونه یې مرستې ته اوږه ورنه کړي، نو ژوند به یې له کړاوونو ډک، مات او نور هم ناهیلی شي.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه یو د سرپناه ځای دوی ته جوړ شي. او تاسو ګورئ دا غره کې پراته یو موږ دلته څه نشته دی وروجانه. دا وظیفه یې کړه او پلار یې واغې شهید کړه او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګول دی وسپاره.
د درینور یو دینی عالم وایي چې سید رحیم او د نور دوو ساتونکو ملګرو لوی وداس چا سره دنده نه تر سره کوله چې په جګړه کې ښکیل وو، بلکې د دې وطن د آبادۍ او خراسي فکر ورسره وو. دی وایي چې د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سراسر نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې زموږ ستاسو ملک جوړ کړي، د افغانانو د زندگی جوړ کړي، د ژوند ورته جوړ کړي، نو دا یو خدمت لپاره راغلی. دا یو ډیر ناروا ناوړه عمل ترسره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ ویرجن حالت اندېښمن کړي دي. د دې شورا مرسیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. ښاغلي عمر زیاته کړه چې قاتلین یې غواړو او د پلټنو هڅې دې ګړندۍ شي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي ادارې هم په دې اړه د خپلو پلټنو وضعیت جدي ښودلی او ویلي دي چې د پرمختګ په صورت کې به یې جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د خرابو سړکونو له حالت شکایت لري. د ترانسپورت وزارت سرپرست به وایي چې تهدیدونه د دې سبب شوي چې د سړکونو د بیرغونې مخه ونیول سي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور برابر کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت تیریدونکو لویو لارو موټر چلوونکو وایي په دغه ولایت کې د خامه سړکونو له امله ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې ترڅنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر راایستلی دی او وایي خرابو لارو له ژوند بیزاره کړی دی.
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بیزار کړی یو داسې په تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي بیا به اکسلیټر ورکوي او اوریز یې ډېر وي د ژوند نه بیزار کړی یو د سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې ترڅنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر په ټول بک سکرین چان اچوي، د خرابو لارو اوږده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابر لار اوږده سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د کابل کندهار غځېدلی سړک او د دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه کنډ کپر سوي دي چې لامل یې د دولت له لورې د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لورې تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لویه لارو موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډېر په تکلیف د جپل چکانو نه ډېر په تکلیف یو لږ نه په تکلیف څه بس دغه لاره جوړه شي.
سید محمد نسیم هم د غزنی د یک ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب سوی ده، لبین تللی ده. هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ سي او خدای د امنیت راولي. نور څه شي غواړو؟
که یو به خواته د غزنی اوسیدونکو دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاری د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل، په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامنی او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلی دی. په لومړي سر کې خو د بودیجې موضوع ده. بودیجه ورته تشخیصیږي، یا د حکومت له خزانې څخه او یا هم د هغه ډونرانو لخوا څخه چې له افغانستان سره د بیا رغونې په موخه مرستي کوي. خو د امنیتي تهدیدونو موضوع ده. د کابل کندهار لویه لاره موږ او تاسو وینو، دولتي ادارې د دغه سړک له وضعیت څخه خبرې دي. سروې هم سوی، ډیزاین سوی هم دی، پیسې هم ورته پیدا سوي دي، قرارداد هم سوی. دا قرارداد یې یو کال وخت تیر سوی دی، خو له بده مرغه چې د دولت مخالفین اجازه نه ورکوي چې دا سړک جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان هم وایي هر ورځ په خاورو او دوړو کې د دغه خلکو سفر کول دغه خلک په یو شمېر ناروغیو اخته کولی شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین وایي چې د هنر د پراختیا او غنامندۍ لپاره یا هم بډاینې لپاره تر اوسه په افغانستان کې د پام وړ کارونه نه دي سوي. پرون په کابل کې د هنر سلمه کلیزه ولمانځل شوه. خاطر بردیس او نور تفصیل.
په افغانستان کې د هنر سل کلن لستونزو او لوړو ژورو ډک سفر. دلته د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د هنر سل کلن مزل منزل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هنر برخې مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د هنر د پیاوړتیا لپاره د پام وړ کار نه دی شوی، او اوس اړتیا ده چې د هنر د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وشي. د دې وزارت معین رسول باوري چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل، دغه جشن د ټولو نخوالو سره بیا هم ونمنځل شو، خو تر اوسه هغه ځای ته موږ نه یو رسیدلی چې د هنر څخه په ټوله معنا نمنځنه وکړو. یو شمیر هنرمندان بیا په دې باور دي چې د هنر له لارې که هغه د سینما هنر وي، که نقاشي وي، او یا هم د داستانونو لیکل وي، هنرمندانو ته ترې زیاته ګټه رسیږي. خو په افغانستان کې هنر ته چندان ارزښت نه ورکول کیږي. په دې غونډه کې ولسمشر په خپل یو استول شوی پیغام کې د دې وزارت له چارواکو وغوښتل چې د هنر پر وړاندې ټولې ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر د استول شوی پیغام یوه برخه
او چې تاسو د دې سلو کالو د هنري بهیر د ارزونې او حاکمیت لپاره راټول شوي یاست، باور لرم چې هغه فرصتونه به مشخص کړي چې هنر د ژوند لپاره سهولتونه منځته راوړي.
د هنر جشن هر کال د میزان په میاشت کې د تیاتر، پخوانیو سندرو او شعر ویلو په درلودو سره په افغانستان کې نمانځل کیږي. خو سږ کال دغه مراسم د غونډې د ګډونوالو په خبره پیکاو او له پخوا څخه د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نو نیول شوی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ل امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک پوسټ د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر بیا پیلېدو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنې کې راغلي په قطر کې تیره شنبه دا خبرې په داسل کې بیا پیل سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره سپتمبر میاشت کې د هغو د لغوه کولو اعلان کړی و. د نیویارک پوسټ په لیکنه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دې تعهد د ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي چې په افغانستان کې په اول ګام کې تاوتریخوالی کم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مذاکرو نهایي هدف پر یوه دایمي اوربند سلا کېدل دي. د امریکا او طالبانو استازي په داسل کې سره ګوري چې ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي و چې طالبان غواړي یو موافقه وکړي، خو د ده په خبره امریکا د یوه اوربند غوښتونکې ده. ډونالډ ټرمپ دا خبرې د نومبر پر 28 افغانستان ته د شکرانې د ورځې په مناسبت د خپل ناڅاپي سفر پر مهال په بګرام پوځي اډه کې وکړې. زلمی خلیلزاد د قطر تر سفر مخکې دوه ورځې په افغانستان کې و چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې هم خبرې وکړې. له امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د جاپاني الاصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا مړی ته د درناوي پر رسمي مراسمو او د هغه پر کارونو لیکنه خپره کړې ده. د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلولو په ډزو ووژل سو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه ناکامورا چې د افغانستان په ختیځ کې خلکو لمینی کاکا مراد بالا د اوبو د مدیریت، د اوبو لګولو، د عصري کولو او د کرنې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. جمهوری ریاست د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ډاکټر ناکامورا د تیرو 22 کلونو فعالیتونه مؤثر ګڼلي چې ورسره د زرګونو کسانو ژوند هم په مثبت ډول بدل سوی دی. ولسمشر غنی د چنبې په ورځ د ناکامورا مړي ته د درناوي د رسمي مراسمو پر مهال له افغان سرتیرو سره یو ځای د ناکامورا جنازې ته اوږه ورکړه او تر الوتکې پورې یې بدرګه کړه. د ناکامورا میرمنې ناوکا او لور یې اکیکو د ناکامورا له دریو همکارانو سره یو ځای له جاپانه کابل ته سفر وکړ چې د هغه مړی جاپان ته ولېږدوي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر محمد اشرف غنی د ناکامورا وژنه افغانانو ته یوه لویه ضایعه بللې او ژمنه یې کړې چې پولیس به قاتلان تعقیب او ونیسي. ولسمشر غنی ناکامورا چې ده د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی وو یو اتل بللی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې ویلو د ناکامورا وژنې افغانانو ته سخت ټکان ورکړ. دوی له تیرې چهارشنبه د ناکامورا په یاد په بیلابیلو ولایتونو کې شمې بلوي او خواخوږي ورسره شي. د لیکنې په حواله په ټولنیزو شبکو کې هم ګڼو کسانو خپلو پروفایلونو ته د ناکامورا عکس ورکړی دی. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره چانو تر وژل کېدو وروسته یو مهم مقام له دندې ګوښه کړای سوی او په ښار کې امنیتي پوستې زیاتې سوي دي. جمعه او شنبه سهار مهال نامعلوم وسلولو په بغداد کې پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې 25 مظاهره چان او پولیس یې په نتیجه کې ووژل سول. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د ایران رژیم د بغداد په وروستي برید کې لاس لري. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو له پایله تر اوسه سباندی 430 کسان وژل سوي دي. نور تفصيل له سفیولا ستانګزینه.
د عراق په پلازمینه بغداد کې تر یو خنړی برید دوه ورځې وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي. جمعه او شنبه سهار نامعلومو وسلوالو په بغداد کې په مظاهره چانو ډزې کړې وي. اسوسییټډ پریس لیکلي 25 مظاهره چان او پولیس په دې بریدونو کې وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړی چې په بغداد کې د جمعې په ورځ په دې برید کې لاس لري. نتنیاهو پرون یک شنبه د خپل حکومت په کابینه کې ویل دا بریدونه د ایران د رژیم په امر شیا ملي شو ډلو کړی. ایران په منځنی ختیځ کې د لانجو جوړولو ته دوام ورکړی او دا کار یې لا پسې زیات کړی. د جمعې پر ورځ په بغداد کې بریدو شو او بیګنا مظاهره چان پکې وژل شول. تاسو ته وایم چې شواهد ښیي دا بریدونه د عراق ملیشه ډلو د ایران د رژیم په مستقیمه لارښوونه کړي. په ایران باندې باید فشار زیات شي او له اروپایي هیوادونو غواړم چې دغه کار وکړي. بغداد کې د ښار شاوخوا زایزای پوسټې لګول شوی چې د پولیسو په خبره د مظاهره چانو ساتنه وشي. د جمعې او شنبې تر بریدونو وروسته پرون یک شنبه د بغداد د امنیت مسؤل جنرال قیس ال محمد وایی له دندې ګوښه کړای شو. د اینا رسمي خبری اژانس د جنرال قیس د لری کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې اوس د بغداد د دولتي امنیت لپاره جنرال عبدالحسین ال تمیمی ټاکل شوی. د جمعې پر ورځ د عیني شاهدانو په حواله وسلوالو بریدګرو له موټرو په دوی باندې چې په الخیلانی میدان کې ټول و ډزې وکړې. دا د اکتوبر له لومړۍ د عراق مظاهرو لپاره تر ټولو خنړی پیښه وه. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا وکړه. د دغو مظاهرو پر مهال تر اوسه ټول تال څه باندې 430 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. اکثر مظاهره چان ځوانان او د پوهنتون محصلین دي چې له بیکارۍ، فساد او د خدماتو له نشتوالي په تنګ راغلي. مظاهره چانو د عراق حکومت ایران لاسپوڅه بولی او ایران یې د دوی په ملاتړ تورن کړی. په همدې غبرګون دوی په نجف کې د ایران قونسلګری وسوځوله او په کربلا او ځینو نورو ښارونو کې د ایران د قونسلګری د سوځولو او ویجاړولو هڅې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تیرونی ایران په منځنی ختیځ کې د مظاهرو د پاریدو اصلي عامل وباله او ویل چې د عراق او لبنان او د ایران مظاهره چانو د اخوندانو د رژیم پر ضد مظاهره کړې دي.
د ګڼو اوریدونکو سیمې سن راغلي. عبدالله بارکزای له کندهار لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی سي چې موږ ملي ګټې د شخصي ګټو قرباني نه کړو. سید احمد عمری له کندهار لیکي د کندهار په مرکز کې برق ډیر وخت نیوي. په کندهار کې مول برق څنګه خوان نه دی اخیستی. یو څو ورځې سمې بیرته خرابېږي. عبدالواحد مدقیق لوګره په درویش کلی ته د برق د پایو لاین کشي هم سوي خو برق څخه محروم یو. قاضي شفیق الله د بغلان لیکي له طالبانو غوښتنه لرم چې وربند وکړي او بیا ورسته سولې ته زمينه برابر سي. نقيب حسين زئي لکندهار لیکي د ټاکنو نه اعلان د خلکو پر ورځني ژوند اغیز کړی دی. عبد الغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي خدای دې وکړي چې 2000 کال د سولې کال وي. خپلواک ساپي له لغمان لیکي د ژمي پراتک سره پالیشن کې هغه کورنۍ په بد وضعیت کې دي چې سرپناه نه لري. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د رواني جګړې یوازینی حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کانفرنس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ نن بحث کیږي. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو ساتونکو کورنۍ د دولت څخه غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان